السلام زه فرشته جلال زه یم او را سره امان الله میرزای از ما ټول همکاران په دې یو ساعت خبرونه کې در سره یو د مازدیګر تر 5 بجو به د افغانستان او سیم پر حالات او رسمي معلومات درته وړاندې کړو. د نن ورځې د مهمو خبرونو سرچکی د جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو رهبرانو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي ریچارډ هولبروک په مړینه خواشینی څرګنده کړې. ایراني مقامات وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر منوچهر متکی له برطرفه کېدو سره سره به هم د دغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ او د اتمي پروګرام په څرنګوالي کې بدلون رانسي. د ایټالیا صدراعظم سلویو برلاسکونی نن د پارلمان لخوا د باور رایه واخیسته او رپورټونه وایي چې نن په بنگلاديش کې د کالیو جوړولو په یو فابریکه کې ور لګیدلې. ابتدایي رپورټونه وایي چې په دغه پیښه کې شلته نوژل سوي دي او تر سلو زیات زخمیان دي. دا داسې یو فابریکه و چې اکثریت ښځو کار کاوه. د خبرونو د تفصیل لپاره مجاهد جواد او فریده هوټ سیفي.
د ولسی جرګې په سلګونو معترضو کاندیدانو نن هم د خپلو مظاهرو په ترڅ کې د کابل جلال آباد سړک د څلورو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې و. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي چې افغان مهاجرو ته به د سرپناه د جوړېدو پروګرام په 2011 میلادي کال کې هم لکه د تیرو کلونو په څیر دوام لري. او چارواکي وایي د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې تاله طالبان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د ولسی جرګې په سلګونو معترضو کاندیدانو نن هم د خپل مظاهرو په ترڅ کې د کابل جلال آباد سړک د څلورو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې و. دغو کاندیدانو د سمبلی د 28 نیټې د ولسی جرګې انتخابات نامشروع او غیر عادلانه ګڼل او یو ځل بیا یې وغوښتل چې دغه انتخابات لغوه اعلان شي. تر دې مخکې د افغانستان لوی څارنوالۍ هم له سترې محکمې څخه غوښتي و چې د ولسی جرګې دغه انتخابات غیر قانوني او لغوه اعلان کړي. بل پلو ولسی جرګې ته بریالي کاندیدان د نوې ولسی جرګې د ژر تر ژره پرانستل کې د غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې باید نوی ولسی جرګه دی د قوس یا لندې د میاشتې له وروستۍ ورځې څخه د مخه پرانستل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي چې افغان مهاجرو ته به د سرپناه د جوړېدو پروګرام په 2011 میلادي کال کې هم لکه د تیرو کلونو په څیر دوام ولري. د دغه دفتر لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې دغه راز راغلی دی چې په افغانستان کې بشري وضع سامانه ده. خبر زیاتوي چې یو این ایچ سی آر یوازې سږ کال په افغانستان کې 1200 بیرته راستانه شویو کډوالو لپاره د سرپناه درلودلو په برخه کې مرسته کړې ده. چارواکي وایي د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې تنه طالبان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان محمد جان رسولیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان نړیوالو ځواکونو لخوا په ګډه ترسره شوي دي چې خپل دوی ته پکې کومه مرګ ژوبله نه ده وختې. د یو بل خبر له مخې رسولیار دا منلې ده چې د میزانې په ولسوالۍ کې د دوو جلا چاودنو په ترڅ کې یو د ملي اردو او یو پولیس وژل شوي دي او دغه راز دوه د ملي اردو او درې پولیس پکې ټپیان شوي دي. د دولت مخالفینو تر دې مهاله د دغو دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې 600 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کشف او نیولې دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې د غندازه چاودیدونکي مواد تیر ورځ د یو لړ ګډو عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. خبر جاتوي چې دغه عملیات د افغان نړیوالو ځواکونو لخوا په ګډه ترسره شوي دي. او په زابل کې د ولایتي روغتون لپاره یو نوی ودانۍ جوړه او ګټه اخیستنې ته وړاندې شوه. د زابل والی محمد اشرف ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د روغتون په دغه نوی ودانۍ باندې په زابل کې د میشتي ولایتي بیرغونې د ډلې یا پیارټي لخوا څه باندې 2,000,000 ډالر لګیدلې دي. دا وو مهم کورنی خبرونه روان خبرونه بل فردي هوټ سفیس خبري.
افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د ځنګړي استازي ریچارډ هولبروک پر مړینې خوشحالي څرګنده کړه. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا په یوې خبري شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې حامد کرزی د هولبروک د مړینې له امله د امریکا حکومت خلکو او د هغه کورنۍ ته د خپلې ژورې خواخوږۍ او ډاډګیرنې مراتب وړاندې کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ډیوید پیټریس هم د هولبروک مړینه د متحده ایالاتو کلکته یو ستره ځای وګڼله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هولبروک د ستاینې په ترڅ کې هغه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ یو حقيقي مخکخ وباله. جمهور رئیس اوباما وای ریچارډ هولبروک د تیرو 50 کلونو راهیسې د امریکا ملت ته خدمت کړی. د بهرنی سیاست د وزوان مامور په توګه لمړی له ویتنام څخه کار پیل کړی وو، په بالکان کې د سولې تر راوستو او بیا په افغانستان او پاکستان کې تر خپل وروستي ماموریت پورې زمونږ تاریخ ته په شکل ورکولو او زمونږ د راتلونکي د خوندي کولو لپاره هلې ځلې وکړې. د استرالیا د صدر اعظم د بریتانیا د پخانی صدر اعظم ټونی بلیر او د پاکستانی چارواکو په ګډون د نړۍ یو شمیر نورو مشرانو هم د ریچارډ هولبروک په مړینې خوشینی څرګنده کړې ده. هولبروک تیره جمعه د کار په محل په واشنگتن کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې ناروغه شو. د شنبې په ورځ د زړه د لوی شریان جراحي عملیات ترسره شو خو نتیجه یې ورنکړه او د 98 کلونو په عمر مړ شو. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي دوه عسکري هغه محل ووژل شول چې د خیبر پښتونخوا په یوې سیمه کې چې د افغانستان پولې ته نږدې ده وسلوالو د سیمه ییزو امنیتي کسانو پر یوې پوستي حمله وکړه. په دې پیښې کې چې نن سهار د مومندو په خارګوټي کې وشوه شپږ سرتیري ټپي شوي هم دي. مومند د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې حکومتي عسکر پکې له مخالفو وسلوالو او القاعده شبکې سره په جګړه لګیا دي. تېره اونۍ په مومندو کې د یوه حکومتي پلوه قبایلي مشر په غونډه کې دوه ځانوژونکي حملې وشوې چې درې څلوېښتنه پکې ووژل شول. دا ازادي راډیو ده. ایران نن ویل د ولسمشر احمدی نژاد لخوا د بهرنیو چارو د وزیر منوچهر متکی له ګوښه کېدو سره سره به د دې هېواد په اټومي او بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون رانشي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست نن په خپلې اونیزې وینا کې د هم ویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به د نړۍ له قدرتونو سره په خبرو کې هم کوم بدلون رانشي. احمدی نژاد پرون علی اکبر صالحی چې د جمهور رئیس مرستیال او د اټومي انرژي د ادارې مشر دی په موقت ډول د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه وټاکه. د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یو ورځ تر خبرو وروسته، البته د متکی تر خبرو وروسته، د خپل کار غوښه شو خو علت په اړه یې تر اوسه سندې ویل شوي. متکی د دسمبر په شپږمه او اوومه نیټه په ژنف کې خبرې کړې وې. لویدیځ ویره لري چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هدف لري. په دې اړه ټاکل شوې ده چې راتلونکې میاشت نورې خبرې په ترکیه کې وشي. د بنگلاديش د کورنیو خبری رسنیو په حواله نن د دې هیواد د جامو په یوې فابریکې کې د اورلګیدو له امله څه باندې شل تنه وژل شوي او لسلو ډیر ټپیان دي. تر اوسه پورې د اورلګیدنې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د فابریکا پایتخت ډاکې ته نږدې موقعیت لري. د فابریکې چارواکي وایي چې ډېرې کارکوونکي ښځې دي چې د پیښې په وخت کې په کار لګیوي. د ژغورنې عملیات روان دي. او د ایټالیا صدر اعظم سلوی برلاسکوني نن په پارلمان کې د اعتماد لومړنۍ رای وګټله. برلاسکوني هغه شان چې تمه کېده نن په مشرانو جرګې کې چې د پلویان پکې اکثریت لري رای وګټلې. په ولسی جرګې کې به هم نن ناوخته په دې اړه رای ورکړی شي. که چېرته هغه ډېرې رای ونه ګټي نو د خپل مقام پریښودو ته به مجبور کړی شي. برلاسکوني چې په دې وروستیو کې د فساد او فحشا تورونه پرې پوري شوي پر ژمنه وکړه چې که چېرته پارلمان د ده حکومت ته د باور رای ورکړي نو هغه به د منځلارو په شمول یو پراخ ائتلافي حکومت جوړ کړي. د خبرونو پای. ازادي رادیو د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې دی. دغه خبرونه مو تر 15 بجو د خبرونه زفر شته جلالزی امان الله میرزا سره او زما ټول همکاران په ګډه وړاندې کوو. پام کړئ د دې ساعت د خبرونې د رپورټونو یو څه تفصیلي معرفت. نن په کابل کې یو شمیر اعتراض کوونکو کاندیدانو یو ار بیا لاریون کړی او د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور پوری کړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده.
د منګ حق کمیسیون د انتخاباتو تلف کړی ده.
سره لدی چې په افغانستان کې د جګړې په ارتباط بیلابیل زدو نقیز رپورټونه خپریږي. وروستي معتبر رپورټونه څرګندوي چې په دغه هیواد کې د دریو تریلیونو ډالرو په ارزښت قانونه موجود دي. رپورټونه وایي په افغانستان کې پانګونه او د خلکو اقتصادي وده د امنیت له شکولو سره مرسته کوي. دا چې څه ډول ورسته په خبرونه کې په دې ارتباط واوري. ټاکل شوی ده چې سپینه ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د جنگ د ارزیابي کلنی رپورټ خپور کړي. د دغه رپورټ جزئیات څه دي دا خو لا تر اوسه نه دي خپاره شوي، خو د دغه رپورټ له خپرېدو سره به د افغانستان په ارتباط څه تغیرات راسي دا به په خبرونه کې درته ووایو. د دې سات په خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ په مزار شریف کې د بشري حقوقو د څرنګوالي په ارتباط یو تازه رپورټ واوري.
رپورټونه وایي چې په دغه ولایت کې د شوز په وړاندې تشدد ډیر سوی دی. په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبرو. په کابل کې نن یو ار بیا اعتراضي مظاهره وشوه او هغو کاندیدانو چې په افغانستان کې د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو سره اعتراضونه لري د کابل جلال آباد لارې د څو ساعتونو لپاره بند کړې و. دغه اعتراض کوونکو کاندیدانو او د هغوی پلویانو نن یو ار بیا د افغانستان د انتخاباتو پر کمیسیون تور پورې کړ چې درغلي کړې ده او د افغانستان د لوی څارنوالۍ د اقدام ستاینه وکړه چې د افغانستان لسترې محکمې په دې برخه کې د اقدام غوښتنه کړې ده. البته دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس دفتر په وروستیو کې خبرې سوي اعلامیه وایي چې ولسمشر به په هیڅ وجه د انتخاباتو په ارتباط په درغلیو او د درغلیو د ادعا او له دې سره په تړلو جنجالونو کې مداخله ونه کړي. د نننۍ اعتراض څخه د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند رپورټ لري.
د سیشن به پورز د کابل په ختیځ د هوتخیلو په سیمه کې یو ځل بیا معترض کاندیدانو په یو مظاهره کې د افغانستان د ستري محکمې څخه وغوښته چې د ولسي جرګې تیرسي انتخاباتي لغوه اعلان کړي. دغه کاندیدانو او د زرګونو پلویانو چې د کابل جلال آباد لارې د څلورو ساعتونو لپاره تړلې و د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي په درغلیو تورن کړه او په دې اړه د لوی څارنوالۍ د اقدام ملاتړ وکړ. یونس هوتک او جاوید دلاور چې دوه معترض کاندیدان دي وایي چې کنه به ولسي جرګه هم اعلان شي دوی ته د منلو وړ
د منګ حق کمیسون د انتخاباتو تلف کړی دا کمیسون د سم شکایت چې او استر د درغلې د مستند اسنادونه موړي دي چې هیڅ رسیدګي ونه شو کولای. منګ د ستر محکمینا د خپل حق د غوښتنو طلب کوو د پارلمان نه منو
ولو کده پارلمان حکومت اعلانم کی منګ ته مشروعیت نه لري او منګ خپل مبارزه د دوام لوی سرنوالي په عدالت سره ویل شي مانوي باید محکمه شي او د پروسه شفافه نه و. من ټول کاندیدان د تنارو چې دغه انتخابات باطل اعلان کی ګر پارلمان دولت اعلانم کی موږ دا مشروعیت نه لري.
په دغه لارون کې اته ناراضو کاندیدانو د حقوقي شاوخوا 15000 پلویانو د کابل جلال آباد لارې د کابل په ختیځ د هوتخیلو په سیمه کې د څلور ساعتونو لپاره تړلې و چې د دغه لوی لارې دواړو خواو ته زرګون موټر بند پاتو. په دغه لار کې موټر چلونکي ازادي رادیو ته وویل چې باید د خلکو حق ورکړل شي او روان جنجال پای ته ورسیږي چې عام خلکو ته زیان ونه رسیږي.
دغه هوتخیلو مخلف دغه مظاهره کړې دي شپږ زره کور دي باید دا مستحق دي باید چاک ورکول شي. دا ته یو ځای کې دوی مظاهره وکړي چې هم خلکو ته زلال نه رسیږي. مریضان په موټرو کې دي د خلکو شیشې ماتي کې باید بیا ځای خلکو ته تاوان نه رسیږي. باید قرضه چې په دغه مستحق خلکو ګوري پو خلکو ګوري پو خلکو ته چوکي ورکړي.
خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي بیا د معترضو کاندیدانو خبره نه مني او تر دې مخکې ویلي چې په انتخاباتو کې ټول درغلي او لاسوهنه په قانوني توګه څرګندل شوی دي. تر دې په خو هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو لسکونو ناراضو کاندیدانو مظاهره کړي او تیر انتخاباته نامشروع بللې دي. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه پټه خوله دي او د افغانستان د ولسمشر د دفتر چارواکو ویلي چې نه غواړي په دې بهر کې لاس وهنه وکړي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
رپورټونه څرګندوي چې ټاکل شوی ده د راتلونکو پنځم به پورز سپینه مانی د افغانستان د جګړې د ارزیابۍ کلنۍ رپورت خپور کړي. تمه ده چې په دغه رپورت کې به وویل شي چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې په ځینو برخو کې پرمختګ کړی او بریاوي لري او په ځینو نورو کې لستونزو سره مخامخ دي. خو په دې بټینګار وسی چې افغان ځواکونه د دې جوګه دي چې په 2014 کال کې امنیتي مسؤلیتونه په خپل غاړه واخلي. خو دغه ځبی به د وسلوالو مخالفینو د لری کولو په اړه د پاکستان د رول په حق له ستونزمنې پښتنې ولري. دا ستوقونه کیږي چې د امریکا جمهور رئیس په افغانستان کې د جنگ په ستراتیژي کې کوم لوی تغییر راولي. خو دا چې جزوی تغیرات به څوی سلطان محمد سرور د لویدیزو خبري اژانسونو د رپورټونو په استناد د دغه مسالې نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ارزیابۍ د ریپورت له خبرولو مخکې نن سه‌شنبه له خپلې جنگي کابینې سره روستۍ غونډه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس د دغې ارزیابۍ په اړه د دوشنبه په ورځ وویل چې موږ په ځینو برخو کې بریاوې او پرمختګ لرو، خو په ځینو نورو کې له ستونزو سره مخامخ یو. د وویل چې موږ د امنیت او ادارې په برخه کې له چیلنجونو سره مخامخ یو. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ډیوډ پیټریوس وایي چې صبر او حوصله پکار ده. دیش زره نوی امریکایي عسكر او د ناتو له سره عسكر څلور میاشتې مخکې افغانستان ته رسیدلي او د دوی د فعالیت نتایجو ته باید انتظار وایستل شي. د امریکا جمهور رئیس یو کال مخکې افغانستان ته د دیش زره نوی عسكرو د لیږلو امر وکړ. دغه ځواکونه د دې لپاره افغانستان ته ولېږل شول چې وسلوال طالبان د جنگ په ډګر کې کمزوري کړي. خو د نوی عسكرو د لیږلو سره سره بیا هم د افغانستان په جنگ کې تر اوسه د امریکا یانو قاطع برای نه لیدل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت زیاتوي چې په داسې حال کې چې ناتو ځواکونو د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو مخالفینو کلکه اډی نیولې دي، دوی د هواد په شمال او لویدیز کې نوې جبهه پرانستې او په ختیځ کې هم خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. په عین وخت کې د عسکرو له زیاتوالي سره د تلفاتو شمیر هم اوچت شوی. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د 422 امریکایي سرتیرو په شمول 680 نړیوال عسکر وژل شوي دي. سلګونه ولسی افغانان هم اکثریت د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې مړه شوي دي. له پولې پورې غاړه په قبایلي سیمو کې د مخالفینو د اډو د له منځه وړلو عملیاتو هم محدود پرمختګ کړی دی. د افغانستان حکومت چې پراخ اداري فساد پکې لیدل کیږي، په دغه هیواد کې د امریکا د جنگي کمپاین یو کمزوري رکن ګڼل کیږي. اوس ډېر افغانان ګمان کوي چې د ژمي د واورو له ویلې کېدو سره به وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب کې خپلو اډو ته بیا ستنې شي. د صادق دوتانی په نامه د مارجې یو بزګر د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي دي چې د دې پوښتنې ځواب چې طالبان به بیرته راشي او کنه په پسرلي کې څرګندېږي. خدای فکر کوي چې هو دوی به بیا سیمې ته راشي، او دا ځکه چې معمولا د پسرلي له راتګ سره طالبان هم سیمې ته راځي او خپلو فعالیتونو ته زور ورکوي. شاوخوا ډیرشو اکادمیکو شخصیتونو، کارپوهانو او هغو کسانو چې په افغانستان کې کار کوي تیر اونۍ د امریکا جمهور رئیس ته په یو سرخلاصي لیک کې وویل چې د افغانستان وضعیت نسبت تیر کال ته ځکه ناوړه شوی چې طالبانو خپل فعالیتونه پراخه کړي دي. دوی ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت له نیمګړتیاو او د نړیوالو ځواکونو له غلطیو په استفاده خپل فعالیتونه او نفوذ پراخ کړی. له ښارونو بهر سیمو کې کار اوس ډیر مشکل شوی او د افغانستان په لارو او سړکونو هم تګ راتګ مشکل دی. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزی له هغو وسلوالو مخالفینو سره تماسونه نیولی دي چې سوله غواړي، خو د سولې رسمي خبرې اترې تر اوسه نه دي شوي.
د رپورټونو په استناد ویل کېږي چې ټاکل شوې ده د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د کلنۍ ارزیابۍ نتایج اعلان شي. د دې سره په عین وخت کې د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک ناڅاپي مړینې داسې اندېښنې او سوالونه پیدا کړي دي چې تر دې وروسته به د افغانستان لپاره د افغانستان پاکستان او په دغه دواړو هیوادونو کې له تروریزم سره د مبارزې په ارتباط د امریکا د متحدو ایالاتو په ستراتیژي کې څومره بدلون راځي، په خاص ډول په افغانستان کې د دغه جګړې په ستراتیژي. په دې ارتباط مو په سیدنی کې د پوهنتون د ښوونکي ډاکټر احسان ازری سره مرکه کړې ده. شغله ازری په دې باور دی چې د ریچارډ هولبروک نظریات په افغانستان کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ او په افغانستان کې د دغه هیواد د جګړې په پالیسۍ کې شامل دي، او د لمړني سره شای زیات بدلون پکې را نسی. رازیلا نوریاس نوری سره د شغله ازری مرکه وره.
هولبروک ټول خپل ژوند د امریکا د بهرنۍ پالیسی لپاره په خدمت کې تیر کړی وو، او دی له اوله تر اخره د هغه وخت تلیش کلن ځوان وو. دی ویتنام ته ولیږه، اول ته شپږ کاله په ویتنام کې پاتې شو. نو دی خورا زیات مهم کلیدي ډیپلومات وو د امریکایانو، او دوی لپاره په رښتیا سره به لویه ضایعه وي د امریکایانو لپاره، ځکه دوی په بهرنۍ پالیسی کې د تل ډېر مهم رول لوبولی ده. او زیاتره پیرونکو به دته ویلی چې کله چې امریکا بهرنۍ پالیسی کې چیرته بیخي پاتې راشي او هیڅ بل امید نه وي، نو په هغه صورت کې بیا دوی هولبروک ته رجوع کوي او دی وراستوي دی د امریکا بهرنۍ پالیسی تطبیق.
بله، هولبروک خو اوس فعلا نشته. د امریکا ستراتیژي هم په افغانستان کې تر اوسه تکمیله شوې نه ده. د هولبروک خلاب څوک ډکه کړي؟
دا خو رښتیا ده چې هولبروک ښایي د امریکا بهرنۍ پالیسی کې یو لوی تشه وي، او د دې تشه لپاره داسې ډکه شي دوی به یو څه مشکلات ولري. خو د دې ټولو سره سره هولبروک د امریکا د بهرنۍ پالیسي د زاړه نسل پورې مربوط و. نو که څه هم دی د اوباما په اداره کې هم ډېره مهمه دنده ورکړه شوې وه، ولیکن په هر صورت سره دی د پخواني نسل استازی و. نو ښایي چې د ده مړینه له یوې خوا تشه رامنځته کړي او له بلې خوا داسې یوه زمینه هم مساعده کړي، ځکه چې ده د افغانستان په باب زیاتره څېړونکي داسې فکر کوي. مثلا ما زیاتره سیاسي شنونکو نه اورېدلي دي چې ریچارډ هولبروک زیاتره پاکستان پلوه او د افغانستان په مسایلو کې زیاتره پاکستان نه زیاتره د زور اچو په پاکستان باندې د پاکستان د ګټو لپاره. نو په دې اساس باندې احتمال دا هم شته، یعنی یو ډول مشترک یو ډول تشه او هم همدار از یو ډول شرایط رامنځته کړي چې امریکا پالیسي لا بهتره شي.
آذری صاحب، هولبروک داسې وخت له دنیا ځي چې دوه ورځې وروسته، یعنی په دې معنی بل سبا، سپینه ماڼۍ د افغانستان د جګړې په اړه پر قتل شوې ستراتیژۍ یا هغه چې څېړنه یې کړې وه د هغه نتایج اعلانوي. د لنډ مودې لپاره به آیا فکر نه کوي چې د دغه ستراتیژۍ د تطبیق چارې یو څه ځنډنۍ شي یا به له خنډ سره مواجه شي؟
هولبروک زیاتره په بهرنۍ پالیسي کې د تاکتیک ډېر یو ماهر کارپوه ګڼل کېده په تاکتیکي چارو کې. نو د افغانستان په باب وروسته له دې چې اوباما مثلا دا نوې پالیسي د نظامي قوتونه زیات کړه او نوې پالیسي رامنځته کړه، د دې په باب باندې هولبروک زما په نظر باندې مکمل شرایط مخکې له مخکې ویلي دي. د مثال په ډول په دا تیره میاشت کې د سره مرکې وشوې د امریکا په مطبوعاتو کې او دوی خپل نظر ورکړی دی مخکې له مخکې نه. زه فکر کوم چې زیات هغه به راز نه ولیده، مشکل به را نه ولید، زیات مشکل، ځکه دوی هغه خپل نظرونه مخکې له مخکې ورکړي دي. نو زه فکر کوم چې د دې نظر همدا اوس هم مطرح ده او همدا اوس هم موجود ده د افغانستان په باب، ځکه دا پالیسي خود یو کال نه را روانه وه او دغه دوه درې میاشتې کېږي چې د دې پالیسۍ د دې لپاره چې ویلي کړي او وروستۍ اعلامیه په دې مورد کې صادره کړي، زه فکر کوم د دې نظر لا پخوا موجود و. دومره زیات به کوم مشکل رامنځته نه کړي د ما په اند باندې.
په سیدنی کې د پوهنتون استاد ډاکټر احسان آزار و چې له نوریاس نوري سره په مرکه کې په افغانستان کې د او پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د ځنګړي استازي ریچارډ هولبروک د مړینې په اړه خپل نظر څرګنداوه. د ریچارډ هولبروک په مړینه باندې ولسمشر حامد کرزي خوشنۍ څرګنده کړې ده او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي ریچارډ هولبروک د ده او د پاکستان د خلکو ملګری و. او اسلام مزار شریف یو رپورت لرو. په دغه ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال د رپورت پر اساس د بشري حقوقو د څرنګوالي په اړه اندیښنې مخ په زیاتې دوه په خاص ډول د شوتو پر وړاندې تشدد د رپورتونو په استناد په دغه ولایت کې زیات په بلخ کې زیات سوې دی. د ازادي رادیو خبريال له هغه ځای رپورت لري.
په شمال ولایتونو کې د بشر حقوقو دفتر د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د بیلابیل پیښو د زیاتوالي تر څنګ په زور او جابر د کم عمر نجونو د ودولو کچه لوړه او ټاکون ورکوونکي ګڼي. په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو مسؤلین وایي چې په شمال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې دي. ښځې وژل کېږي، ښځې کم عمر نجونې او کونډې په زور او جبر ودیږي. په ټولنه کې د نارینه وو ترمنځ د ظلم زیاتی او جنایي پیښې خود تاوان او جزا بدل ټول امر خزه او جونې دي. خزه جونې په بدو کې ورکول کیږي. یوه د پیښو د زیاتوالي لاملونه د خزه په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له قانون څخه د قضایي او عدلي ارګانونو په ګډون د خلکو نه پوهېدل، په پیښو کې د لاسلرونکو کسانو له دولتي مقاماتو سره اړیکې لرل، د خزه د تاوتریخوالي د مخنیوي له قانون څخه سرغړونکو ته جزا نه ورکول په ګوته کوي. په شمال کې د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو د څانګې مشر رضوا نور په جابر او د قانوني عمر څخه کښته چونه ودول په کورنوي کې د میلیون افغاني مېرمنو د زورنې لامل بولي. کله چې پرخزو زیاتای کیږي او د تاوتریخوالې له پیښو سره مخ کیږي، په پیښه کې لاسلرونکي تر قانوني پوښتنې لاندې نه نیول کیږي او د قانون مطابق جزا نه پرې تطبیق کیږي، نو دې ته عدالت نه ویل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه دوی په شلو ولسوالیو کې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو، د دیني علماو او د مدني ټولنې روشنفکرانو له نه 50 غړو سره مصاحبې کړي دي چې له مخې یې په شپږ 50 مخونو کې یو څلنیز گزارش چمتو شوی دی. د شمال ولایتونو د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی همدې ته د ورته نظر ترڅنګ لمن شو کوم کسان چې د ښځو نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د ماشومانو د تښتونې په وړو ماشومان د جنسي تیری تر قانوني پوښتنو لاندې نیول شوي دي او د بند جزا ورته اورېدل شوې ده په هیڅ ډول د بښنې وړ نه دي او نه باید د ولسمشر د بښنې په فرمان کې ونیول شي. تر څو دا د نورو لپاره عبرت شي او په دې پوه شي هغه څوک چې د ماشومانو ښځو او د ټولنې د نورو وګړو په وړاندې جنایت ترسره کوي هغوی تر قانوني پوښتنې لاندې نیول کېږي او جزا ورکول کېږي چې دا پخپله د جرمونو او جنایتونو کچه راټیټوي او په دې پوهېږي چې د قانون له منګولو څخه هیڅوک نشي تښتېدلی. خو د شمال حوزې د ملګرو ملتونو د بشر حقونو د څانګې مرستیاله ډاکټر همیرا رستایی بیا یو بل ټکي ته اشاره کوي او وایي چې په افغاني ټولنه کې یو لړ ناپسنده دودونه او رواجونه دي چې د بشر د حقونو څخه د سرغړونې د نجونو او د ښځو د حقوقو تر پښو لاندې کېدو لامل کېږي. له دولت او د هیواد له ټولو دیني علماو څخه غواړي چې ناپسنده او ناوړه رواجونه چې په ټولنه کې د تاوتریخوالي د کچې د لوړېدو لامل کېږي په وړاندې د جدي تدابیر ونیسي تر څو په کورنیو کې د تاوتریخوالي ګیلم ونغړل شي.
د رپورټونو پر استناد په وروستیو کې معتبرو څېړنو څرګنده کړې چې په افغانستان کې د شاوخوا 3 تریلیون ډالر په ارزښت کانونه موجود دي. د افغانستان په شمال کې له زیاتې مودې راهیسې د غاز او تیلو د استخراج چارې دوام لري، خو لکه څنګه چې لازمه وه هسې ګټه نه ده ورڅخه اخیستل سوې. په نویو څېړنو او د جیولوجیکي سروېګانو په حواله ویل سوي دي چې د افغانستان د شمال د تیلو او غازو زیرمې له پخوانیو اټکلونو څخه 40 برابره زیاتې دي. په تیلو سربیره د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د سرو زرو د ستر کان د استخراج قرارداد له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره د دوشنبې په ورځ لاسلیک سو. دا چې دا به څومره ګټې لري په دې ارتباط د اسوسیټډ پرس اژانس په رپورټ کې د رپورټ په حواله جانقه الکوزای معلومات وړاندې کوي.
د افغانستان د شمال په هسکو غرونو کې د ټوپکو او توپونو په غږونو سره سره تر ځمکه لاندې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د سرو زرو کارونه پړتي او حکومت یې د رایستلو په مقصد د دوشنبې په ورځ له لویدیځو پانګوالو سره قرارداد لاسلیک کړ. افغان او امریکایي چارواکي هیله مند دي چې نورې معاملې او قراردادونه به هم لاسلیک شي او د دغه بېوزل هیواد اقتصاد به ورباندې وغوړېږي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال پال برینکلی د دوشنبه په ورځ ویل د سرو زرو د کان د استخراج دا پروژه د افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ په لور یو مهم ګام دی. د ویل دا په افغانستان کې د نړیوالې پانګونې په تاریخ کې د انعطاف نقطه ده. پال برینکلی چې د امریکا د دفاع وزارت د سوداګرۍ او د ثبات د عملیاتو مشري هم کوي دای هم ویل چې د افغانستان د سرو زرو د کان د استخراج له قرارداد څخه معلومیږي چې نړیوال پانګوال په راتلونکي کې د افغانستان په اقتصاد باور لري. د افغانستان د کانو وزیر وحید الله شهرانی وای د دوشی د کان په استخراج کې لسو تنو بهرنیو پانګوالو چې اکثری امریکایان او انګلیسان دي شاوخوا 500 میلیونه ډالره پانګونه کړې ده. د زیاته کړه د سرو زرو بل کان په تخار ولایت کې هم شته. شهرانی ویل د پخوانی شوروي اتحاد د وخت په سروې او څېړنو کې د افغانستان د سرو زرو د کانونو زیرمې 25 میلیارد ډالره اټکل شوی وي، خو اصلي رقم تر دې ډیر زیات دی. شهرانی وای په بدخشان، تخار، بامیان، غزنی او زابل ولایتونو کې د سرو زرو سترې زیرمې هم موجود دي. له بلې خوا د افغانستان حکومت د دوشنبې په ورځ د غزنفر په نامه افغاني کمپنۍ سره د تیلو د استخراج 6 میاشتنی قرارداد لاسلیک کړ. د دغه قرارداد پر اساس به غزنفر کمپنۍ د سرپل ولایت د انګوت له سیمې څخه خام تیل راباسي او د یو بیرل خامو تیلو بیه به 80 امریکایي ډالر وي. د کورنیو جګړو له وجې په دغه سیمه کې د تیلو د استخراج چارې له ستونزو سره مخامخ شوي وي، خو دا مهال به هره ورځ 800 بیرل تیل ورڅخه راایستل کیږي. په دې توګه به د تیلو د استخراج عاید په میاشت کې 1 میلیون ډالر وي. افغان چارواکي وایي له 6 میاشتو وروسته به د سرپل د انګوټ د سیمې د تیلو د استخراج قرارداد آزادې داوطلبۍ ته وړاندې شي. د افغانستان د کانو وزیر وحید الله شهرانی وویل په سرپل کې د تیلو د زیرمو اندازه 80 میلیونه بیرل اټکل شوې ده. دی وایي د راتلونکي جولای میاشت کې به د مزار شریف په شمال کې د تیلو یو بل زیرمه ځای فعال شي چې د تیلو زیرمې 1.8 میلیارده بیرل اټکل شوي دي. د دغه ځای د تیلو د استخراج لپاره به سترې نړیوالې کمپنۍ میدان ته شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د دغه طریقه سمو یو ورستای پیغام چې ترلاسه کړی د حشمت الله دی دی وای السلام علیکم و علیکم السلام د مزار شریف دغه پیغام راستوي او وای چې موږ له تاسو غواړو چې د امریکا د خاص استاذ ریچارډ هول بروک د ژوندانه زده کړو او ستونګ دی پاړه مشته پوره معلومات راکړي نو ریچارډ هول بروک د امریکا د متحده ایالاتو د نیویارک د شار اوسیدونکو د شاوخوا په 1941 کال کې زیږیدل او د 1942 کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې دنده پیل کړه او اول ماموریت په همدې کال په ویتنام کې و هول بروک ته د بلډوزر لقب هم ورکړ شوی او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې بیلابیل دندې ترسره کړې د یو وخت په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي هم پاتې شوی او د دوی تر ټولو مشهوره وظیفه دا و چې په 1995 کال کې د هڅو په نتیجه کې د دیتان د سولې موافقه لاسلیک شوه او د دغې موافقې پر اساس د بوسنیا درې کلنه جګړه پای ته ورسیده دغه موافقه د تر ډیر زیات شهرت ورکړو د 2000 کال په انتخاباتو کې د هیلری کلینټن د بهرنی پالیسۍ سلاکار معرفي شوی وو او هم د کاري تجربه او سابقه ته په پام د جمهور رئیس اوبارک اوباما لوري د 2000 کال د جنوري په 22 نیټه د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي وټاکل شو د په متحده ایالاتو کې د زړه د عملیاتو لا عمله مرسو نو خدای وکړي چې حشمت الله ته دغه معلومات کافی وو اوس به د دې صد د مهمو خبرونو لنډیز فریده هوټ سیفی وړاندې کړي
د نړۍ اوسنیو او پخوانیو لوړ رتبه مقاماتو د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د ځنګړي استازي د مړینې په مناسبت خپل خوشحالي او درناوی څرګند کړي د امریکا ولسمشر ریچارډ هول بروک د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ یو حقیقي مخکښ وباله افغان ولسمشر د هغه په مړینې خوشحالي وښوده او د پاکستان ولسمشر د خپل هیواد دوست وباله چارواکی وایي د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې تنه طالبان وژل شوي دي د افغانستان د ولسي جرګې په سلګونو معترضو کاندیدانو نن هم د خپلو مظاهرو په ترڅ کې د کابل جلال آباد لویه لاره د 4 ساعتونو لپاره تړلې وه افغان حکومت په بغلان ولایت کې د سرو زرو د کان د استخراج موافقه تصویب کړه د پاکستان امنیتی چارواکی وایي دوه عسکري نن سهار وختي هغه محل ووجل شول چې د مومندو په یوه سیمه کې وسلوالو د سیمه ایزو امنیتی کسانو پر یوه پوستي حمله وکړه ایران نن ویل د ولسمشر احمدی نژاد لخوا د بهرنیو چارو د وزیر متکی لګو خکېدو سره سره به د دې هیواد په اټومي او بهرنیو پالیسیو کې کم بدلون را نشي او نن د بنگلاديش د جامو په فابریکې کې د اور لګیدو ل عملیات سره باندې شلت نه وجل شوی او لسلو ډیر ټپیان دي د اور لګیدو علت نه دي څرګند او د شخورنې عملیات روان دي
د خبرونه په دوه مانی مای کې ورسته بعد ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې چې خلک څنګه چې مشمنه کړي و د سړو سیمو د ځکونکو لپاره یو خاص رپورت لرو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د سړو سیمو د شونځو ځکونکو ته د ژمنیو روزنیزو کورسونو د پرانستلو لپاره خپل پلان عملی کړی دا چې دوی به په مشخص ډول په کوم ولایتونو کې د روزنیز کورسونه پرانیزي د بعد خان محمد سیند پر رپورت کې ووري
په هیواد کې د سړو سیمو د خونځو د رخصتیو لره رسیدو سره سم د پوهنې وزارت په تیلې ده چې د ژمي په دریو میاشتو کې د هیواد په مرکز ولایتونو کې زده کوونکو ته ژمني روزنیز پروګرامونه پیل کړي د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په دې موده کې به زده کوونکي هغه مزامین ولولي چې په تیر تعلیمي کال کې ورسره ستونزې لرلې د پوهنې وزارت وایاند ګلاغا احمدی وردک د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ګنشمیر خون کې حاضر شوی دی چې د ژمي په درې میاشتو رخصتیو کې په دا طالبانه توګه زده کوونکو ته درسونه ووایي خاغلی احمدی وویل
زموږ ځنې مکاتب د کابل په ښار کې او همدارنګه په ولایتونو کې د طالبانه کورسونو د جوړولو باندې اقدام کوي او هغه زده کوونکو ته چې دوی په مختلفو مضمونونو کې چې دوی اړتیا ولري زیاتې روزنې ته زموږ ښوونکي په دعوه طالبانه توګه حاضریږي چې هغوی ته روزنیز کورسونه ورکړي د وزارت معارف دغه کار تقدیروي د امکان په صورت کې له هغو استادانو سره مالي او هم معنوي مرسته کیږي چې دوی حاضر شوي وي چې زموږ ګران زده کوونکو ته د ژمي په رخصتیو کې روزنی کورسونو کې درس ورکوي
خاغلی احمدی دا هم وویل چې د ژمي په درې میاشتو رخصتیو کې نه یوازې دا چې زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابرېږي بلکې هغو ښوونکو ته هم کورسونه پرانستل کیږي چې غواړي تعلیمي سویه لوړه شي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د پوهنې په سیستم کې 1,00,000 ښوونکي په دندو بوخت دي چې 20% عالي تحصیلات لري. د زده کوونکو کورنۍ هم د ژمي په رخصتیو کې روزنیز پروګرامونه ګټور بولي. په دې هکله د کاپیسا ولایت اوسیدونکی حاجي زکریا وایي:
زمستانی درسونو چې درې میاشتو دپاره د معرف شاګردان د دریو میاشتو دپاره د درس او د تعلیم دپاره مصروفه کیږي، دا ډېر یو مثمره مفیده او ډېر ارزښتناکه کار دی چې باید د وزارت ټول چارواکي مسؤلین دي په دې باره کې خپله جدي توجه وکړي چې د وطن بچان ډېر ښه په لوړه سطحه تربیه شي او دغه درې میاشتې د دوی هدر ځای نه شي، د دې په یوه چې دوی په ورانو لارو کې مصروف شي دا چې دی علم او تعلیم زده کی دا به ډېر ښه وي.
زده کوونکي وایي دوی حاضر دي چې دغو کورسونو ته ولاړ او د وخت د ضایع کېدو پر ځای زده کړې وکړي.
زما نوم ذبیح الله دی. زه د وزارت معرف نه دغه تقاضا لرم چې په درې میاشتو رخصتیانو کې دغه وخت ضایع نه شي، باید د وخت نه خلک استفاده وکړي چې په دې درې میاشتو کې داسې یو کورسونه شروع کړي چې د خلکو د مفید وړ وګرځي، مطلب دا چې هغه ساینسي مضامین وي، هغه انګلیسي وي، هغه عصري علوم وي، هر څه وي.
نوم مې عمل د داوودخیل نه د وزارت معرف نه مې دا خواهش کوم چې یو کورسونه جوړ کړي چې شاګردان درس وایي په دغه درې میاشتو کې رخصتي ده. دا فایده لري چې کوم شاګردان چې ضعیف وي په دغه درې میاشتو که کولای شي چې درس وای منګه حاضر چې منګه وای.
د پوهنې وزارت وای دا پروګرام هر کال په خونځو کې پلی او راتلونکي تعلیمی کال ته تاریخي نتیجې هم ترلاسه کیږي، خو کارپوهان وای چې ژمنی کورسونه چې هر کال په رخصتیو کې تنظیمېدل اوس مهال د مسؤل ادارو د لګې پاملرنې له امله کمرنګه شوي دي. دوی وای د پوهنې وزارت باید دغه پروګرام ته منظم پلان ترتیب او هر کال دې په ښه توګه پلی کړي.
که کارونه سم سي نو شاید چې د سړو سیمو د زده کوونکو لپاره به په نوي کال کې د ناکامۍ او مشروطۍ یوه بله پلمه هم له منځه تللې وي. د دوی د بریا په هیله به ننګرهار ته ولاړ سو او هلته به واورو چې محصلینو د کوکنارو سره د مبارزې لپاره نوي هڅې پیل کړي. محمد داود وفا له ننګرهار رپورټ لري.
سلګونو راټول شوي وو محصلینو د ننګرهار له ولایتي ادارې سره ژمنه وکړه چې دوی به په خپله مخدره مواد نه کاروي او د خپلو همزولو په ګډون به کورنۍ هم د کوکنارو دایمي مخنیوي ته آماده کوي. د ننګرهار ولایت د دفتر رئیس مسعود عزیزي چې محصلینو ته ویرا وکړه وویل:
خپل نظریات سره شریکول د ځوانانو سره، ډېر ځوانان دي، بیا د پانتون محصلین دي، تاسو به په مختلفو رپورټونو کې اورېدلي یې، سرویګانو کې هم لیدلي یې چې ډېر ځوانان دي چې هغه د پانتون محصلین دي چې هغه په چرسو، په رویونو یا په موادو مخدرو یا په شرافه دې باندې اخته شوي دي، لازم وګڼه چې د دې سرکښینو او په بل اساس باندې د غزوانان چې د افغانستان آینده ده او د غزوانان چې د بزګرانو بچان دي د دې درسوم وایي چې دغه پیغام خپل پلار ته او خپل مشرانو خپل نورو منطقو ته ورسي چې کوکنار باید ونه کړل سي. او په زمینه کې خوشبختانه په ننګرهار ولایت کې چې 22 ولسوالۍ لرو کوکنار دومره نه دي کړل سي، که په ډېرو منطقو کې په ولسوالۍ په ډېرو منطقو کې په غرونو ساحه کې لږ کړل سي و. د قوم سره جناب واجد صاحب خپل کښې لسی جلسه وکړل او غوته دا پیغام ورسي او خلکو تعهد ورکي او هغه کوکنار اج تقریبا چې هر ولسوالۍ او هر منطقه قومي مشرانو د خپل اج اړي او غنم پر کړی.
د ننګرهار پونتون او علي دارالمعلمین زکونکي کڅه هم ژمنو چې د کوکنار او نورو نشئی توکو مخنیوي وکوي، له بزګرو سره د مرستو غوښتون کې هم وو.
زمانو مليار د ننګرهار پونتون ماسل دا چې موږ ته د نشئی توکو زرونه بیان شو په پونتون کې او موږ کوشش کوو چې په کلو باندې کې وګرځو د نشئی توکو نه خلق منکو او وي تر هغه مې کوڅه کله تاسو په خپل کلو باندې کې کوکنار یا څنور ونه کاری. نو دا زموږ وظیفه ده چې یوازې په کلو باندې کې نه بلکې په مکتبونو او رسمي ځایونو کې د نشئی توکو نه خلق منې کو.
زه محمد اقبال د ننګرهار پوهنتون محصل ما. څنګه چې موږ ته د مخدره موادو د استعمال ضررونه بیان شو، نو موږ دا وظیفه ګڼو چې نور محصلین نور ځوانان کوم هکې چې ژوند کوو هغوی کوکنار د ضررونو بیان هغوی ته وکړو او د مخدره موادو ضررونه هغوی ته وښیو، د هغې د استعمال نه یې منع کړو.
خیر موږ دا کار خو به وکړو، خو حکومت دپاره دولت دپاره دا په کار دی چې د خانانو سره کومګو کې د غنمو په برخه کې اونسي د نارنګ نورو زراعتي برخو کې چې کوکنار ونه کری او د زراعت په برخه کې نور غلجات میوجات وکری.
په ننګرهار سرحدي ولایت کې لتیرو دریو کالو راځي د کوکنارو د کرنې مخنیوي شوی او په ډیرو لګو او لرو سیمو کې قتل شوی. د غلطه بسګر له حکومت نه اساسي کارونه غواړي چې تر اوسه لا ورته نه دي شوی.
له ننګرهار مو د ازادي راډیو د خبريال محمد داوود وفا رپورټ اورید چې هلته محصلین په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښتنو د لمنځولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د ازادي راډیو درنو دوستانو د دې ساعت خبرونه مو د مازیګر تر 15 بجو پورې دم پیدا کوي. تر 15 بجو به د افغانستان په حالاتو باندې د رپورټونو لړۍ ختم کړو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو خو د یادونی وردا بولم چې تاسو کولای شئ زموږ خبرونه څلروشت ساعت پر انټرنیټ باندې بیا بیا واوري. د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس دی azadiradio.com. تاسو کولای شئ چې په افغانستان کې پورستوي تحولاتو باندې زموږ پر ویب سټ رپورټونه تحلیلي چرنې او مرکه هم ترلاسه کړئ. د ازادي رادیو ویب سټ په یاد لري www.azadiradio.com. اوس په سلام محمد صالح توار ورکړو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کړي.
ازادي او
د ازادي اوریدونکو پروگرام د خبرېدو وخت او زه سلیم هرکلی کوم. په دې پروگرام کې زیات وخت تاسو ټلیفوني پیغامونه تور کوو چې اکثرو اوریدونکو پکې د خپل ستونزو په باب شکایتونه کړي او ځینې دولت ته یو شمیر پیشنهادونه لري. د ازادي اوریدونکو پروګرام په اونۍ کې دوه ځلې خپریږي چې تاسو د ایمیلونو، لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. د پروګرام اوریدونکو عزیز له بدخشان په خپل لیک کې لیکي چې امنیتي وضعیت خرابېږي او دغه امنیو د افغانستان زیاتو برخو ته لمن غځولې. نوموړی د کورونایو چارو، دغه راز دفاع وزارتونو او ملي امنیت ریاست څخه هیله کوي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره مټې روانغړي او لنړیوالو ځواکونو سره یو ځای د امنیو په مخنیوي کې مرسته وکړي. بل اوریدونکو، سمیع الحق سلطانی له زابل ولایت ته خپل رالېږلي لیک کې د کابل کندهار د لوی لارې له موټر چلوونکو هیله کوي چې د موټر چلولو پر مهال له احتیاطه کار واخلي، ځکه چې اوریدونکو وایي د دې لارې په اوږدو کې همیشه ټکرونه کیږي چې زیات مسافر تر خپل منزله پورې روغ رمټ نه رسیږي. ستاسو ځینې لیکونه وو، اوس تاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو.
زه ګیر رحمان د نیوهار ولایت د شمار ولایت ولسوالۍ د ګلاهي د کلي څخه تاسو سره په تماس کې. زه ټول افغانان ته دا پیغام لرم چې په سولې ژوند کې سره یو ځای راټول شي. وسلام.
دا سلیمان صاحب هم د افغانستان د خوست ولایت د کونډې مربوطه سیمې څخه ازادي راډیو ته پیغام دی چې خواروال افغانانو راشي نور یو بل ته د ورورولۍ غېږه ورکړي تر څو به همداسې د بې اتفاقۍ په اور کې سوځول کېږو. حاج احمد شاه میرویس امان الله دورې یادې کړې، د خدای په خاطر نور وژنه پرېږدئ، راشه په ګډه څه دوران غمزپل افغانستان جوړ کړو، د افغانانو د ارمانونو د پوره کېدو په هیله، د سولې او ثبات د راتلو په امید.
الو السلام علیکم، زما فاضل کښواز خبرې کوم. زموږ بعد سلام وطنوالو ته جما پیغام دی چې راځي په ګډه سره وطن جوړ کو او چیرې جنگ او جګړو کې لاس واخو.
زه استقبال خبرې کوم د لغمان د مرکز څخه. زما پیغام دغه د ټول افغانان وروڼو ته چې ټول افغانان په مینه او محبت ژوند کوي او راځي چې دا وطن جوړ کړو. دغه مره پیغام مې ورسوې، ډېره مننه.
د څو اوریدونکو ډېر ښکلي پیغامونه چې په رښتیا هم له مفهومه ډک وو او د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې خلکو ته د یووالي او ورورولۍ احساس ورکوي. خو نور اوریدونکو بیا په خپلو سیمو کې ستونزې او شکایتونه لري، د دوی په پیغامونو کې به واورو.
زه شهزاده افغان د ایران د تهران څخه خبرې کوم. په دغه کوچني اختر کې چې د تېر سموږ دوه دوه نیم زره نفره د تهران په شمول په یو ولسوالۍ کې د میوند په ښار کې موږ لمانځه ته راټول شو چې د اختر لمونځ وکړو. مخکې موږ مالیه ورکوله د جمار، لیکن موږ ته چا اجازه رانه کړه چې موږ لمونځ وکړو، د اختر لمونځ وکړو. اختر لمانځه ته چپرې نه شو. ایرانیانو څوک ولاړه په یو دښته کې وکړه، څوک به لمانځه پاتې شو. آیا دا مسلمانان دي؟ موږ افغانانو باندې مرمۍ راوروي یا پاکستان یا ایران؟ شیطانان را تربیه کوي دلته. شیطانان چې څه تربیه کېږي د علم په حساب باندې چې افغانستان ته لګل کېږي، دا ټول دي امنیتي سیاډی نفری تربیه کوي د ملا په حساب باندې. پاکستان چې ټول افغانان هلته تربیه کېږي، مخوله د مدرسې لیدلی دي، د پاکستاني د سیاډی جنرالان درس ورکوي د عالم په حساب باندې، چې دا هلته رسوي موږ ته شیطانان چې افغانستان خراب کړي. آیا دوی مسلمانان دي؟
حضرت ګل پاکستان خبرې کوم. مونږ مهاجر په پاکستان کې ډېر ډېر بدر وي، مونږ کارتونه نه ملاویږي. مونږ سره مونږ د دې کارتونه ډېر خلک د خلکو ته کارتونه ملاویږي چې هغه کارتو ته کومک ته هیڅ کوم ضرورت نه لري. دا خلک چې کوم غریب خلک دي، بے تعلیمه خلک دي، او هیڅ د سبا د بیګا نه لري. دا خلک دې خلکو ته هیڅ کوم کومک مدد د افغانستان د حکومت لخوا یا د این اف آر دخوا هیڅ شی نه دي شوي.
دا کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ څخه زه محمد سرباز سروري خپل پیغام د افغانستان مومن اولس ته د ازادي راډیو له لارې فلاني ډول سره بیانوم. لکه څنګه چې د موسم د بدلون وخت راغلی دی او د سخت ژمي شپې او ورځې شروع شوي دي، تبه، زکام، ټوخ مخ په زیاتېدو دی. نو خلک او خصوصا میندې باید خپل ماشومان ګرم وساتي، اوبه پخې ورکړي، مایعات زیات استعمال کړي، د کوچنیانو غوږونه او پښې باید پټ وساتي، او د کوچنیانو سرونه باید په ټوکر کې وتړي. د خټو او لندبل اوبه ماشومان وساتي. د ستوني د درد په وخت کې لویان خلک باید مالګینې اوبه غرغر کړي، یخ وهلي لاسونه په ګرمو اوبو کې تاوده کړي، او په بنده کوټه کې اور زیات وخت شي نه دی، ځکه دا اکسیجن د منځ په سبب ګرځي او د مرګ خطر نه دی. صاف هوا باید کوټو ته تیروي، او د غریبو ماشومانو او خلکو سره په دغه صاف موسم کې خپل تر وسه د بوټو، تودو جامو او خوراکي موادو مرسته وکړي.
زما دا ولسمشر هم له دا پیلا دا چې موږ خپل سرک جوړ کړو، موږ خه خه کارونه وکړو. موږ سره د دې خراب شوی دی،
ګرانه اوریدونکو په خپل پیغام کې د خپل نوم نه دی اخیستی، نه د معلومه چې تاسو د کومې سیمې اوسیدونکي یاست چې سړک، کلینیک او نورې اسانتیاوې نه لري. له اوریدونکو څخه یو ځل بیا غوښتنه کوو چې کله پیغام ثبتوي خپل نوم دې نه هیروي، خپل سیمې دې یاد کړي، او بیا دې د خپلې ستونزې په باب خبرې وکړي.
سلام
زریانه خبر کوم. موږ تیر اسوار زنګ درته وایلا دي، موږ تر اوسه یو پیغام نه دی نشر شوی. دا سرکند ازادۍ راډیو د ازادۍ راډیو د پاره د موږ ته پیغام نه نشر.
ستاسو پیغامونه په هغه صورت کې خبري چې یو شی پکې وي. په ایران کې مشت اوریدونکو ډیر زنګون دراوي چې دوی د خپل ځان او نور ملګرو نمونه اخلي، خپل کورنوي ته سلامونه وي او یا هم سندره غوړي. دغه سه پیغامونه په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې نو خبرواله زموږ مزرات ومني. د سندرو مینوال دی د سندرو پروګرام ته زنګ وایي چې له جمعې پرته نور نو هر غرمه د افغانستان پر وخت پر 12 بجو پیلېږي او تر 2 بجو دوام کوي. په دې هله چې د پروګرام روحیه په پام کې ونیسي.
بله زه مولوی جانان دی بوتخا ډاکټر خطا سره په تماس کې هم زه د پاتخه خدای لرم چې دلته راډاګونه توزیع شوی دی. دا په تمه تو غلی توزیع شوی ټول دی مالدار خلکو دی. زه تاسو کتیا نمبر څوک دومره نمبر په خپل اتیا سره نیوی سره خپل کرپو ته ریټ رسیدل غریبانا ورته پاتی دی په دې کې مو چاته نمبر کې ټول ټګی دی.
زه جمعه خان روحانی د ګردی ځنګل لکم په خبرې کوم. پر برمچه باندې همیشه د خارجان د خواځه عملیات کیږي. هر کله چې امریکایان برنکې ته راځي که ورځې که شپه دی بمبار اول وکړي، د خلکو دوکانونه ور ونړي بمبار کړي، خلک تم د دوکانونو مخ ته یا په کلي کې وسیږي هغه ټوله بمبار کړي یا بول
کړي او خلکو سره ډېر بد چلند کوي، چیرو چپاو کوي.
د کندهار څخه خبرې کوم. نوم یې لالی دی. اوس په خپله منطقه کې دغه یوه ستونزه لرو، ځکه هغه د برق ستونزه ده. تاسې د اختر په شپو او ورځو کې په 15-16 ورځو کې برق یو څه ختم نه دی راغلی، او موږ د برق د ستونزې سره ډېر لاس او ګرېوان یو. خپله اوبه هم نه لرو. زه د وخت مسؤلین څخه دا هیله کوم چې زموږ برق ژر د ژره راجوړ کړي او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله کوم چې زموږ اواز هغه ته ورسي. وسلام د خدای خوان.
گیس مشکل استاد وہ مشکل استاد ہر چیز مشکل دے مالیمان نہ درسن نہ دیویلی ابل دتے وسال دے چا کم خلق کم اجا چرا غلی ٹول دلدار پاد نہ پاد شوی دی مطلب یو مینال نہ دی دلی شپ مینا کی نہ دکری ٹول دار پاد نہ پاد شوی من دل تے زیات مشکل دی ابل دا کاسے دا غی والا رغلی میڈیا والا پوچھ دل تے بدری نہ پرل بکڑی چیز من مطلب سہولت تے پلان دی وسان دی ودل د زمون ډیر زیات مشکلات دي پوښتنه د تشنابونو هم خراب دي ګیس نشته او ګم نشته د پوښتنې مشکلات سره مخ یو
ګل فستان جا فرخیل دی دلا باست ولایت دی پبلک پریس ته پاملو نه تاسو سره تماس کیم دا موږ د پاملو سره د مور او د مېری سلوک نکی دلته نه سرک سره نه وبس سره نه برک سره نه امنیت سره دا امنیت نه موږ خو په دې سلاکسو
خاص گرام مدیر محمد داود رحیمی ددی ولسوالی مظلوم الاسلاتروس د موبایل د ټلیفونونو موبایل د ټلیفونونو ته لاسرسی نه لري د اشد ضروراتو له وجې چې ورسره لاس په ګریوان یو د درانه خزیره هیله مند او غفونه کیو چې د هېواد د مروجه موبایل ټلیفونونو له جملې څخه د یوې کمپنۍ د سنې دستګاه د مهربانۍ له مخې راځي.
ہلمند ولایت گرم کیل ولسوالی رکھنے درویشان سے سلام جان خبر خان پلیئر کال کے رہے کہ بے کور ہو بے ہو رہے سارا کرا بنے بم کر نہ حکومت مرزگ کی دام سجرا بنے گران کرے وہ دام سکے کے غاڑ اور باسو
سلوک جنک کمان کے سڑک تے پنچ کفار نہیں اومائی کا چہرہ کا جو
کندار ولایت خبر کو ما د کوپراتیکو د ګاندول سوالي رئیس ما لکه څنګه چې د کندهار ولایت کې یو شمیر کوپراتیکو نه پر مخ تللې دي او یو شمیر پاتې دي نو زما د لوړو چارواکو څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې هغه خلکو ته چې ټکران یا مثلا نور سامان آلات ورکړي دي او یو شمیر ولسوالۍ پاتې دي د دې څخه په ډېر دننه ښکلی کوم چې مثلا دا پاتو خلکو ته هم دا امشان ورکړي دا سامان آلات ورکړي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غواړی اس
زما پیغام دا چې دا امریکای چې کوم نه کال تیر کول په افغانستان کې افغانستان ته هیڅ خدمت ونه کړ او د روس دا امریکای چې افغانستان ته کوي د دوی مونږ بالکل د امریکای نه د روس مرستې افغانستان یو پیدات نه لیدلم ده او بیا دې مونږ کې چې د امریکای خپل پارسي خپل سیاست په افغانستان کې چلوي.
مولانا نجیب اللہ دے لغمان ولایت څخه زما د اواز زمونږه چارواکو ته ورسوي. جلال آباد کې روسي ځواکونه د روسي فوجیان د امریکایي ځواکونو سره یو ځای عملیات کوي. زه خپل منتخب رئیس جمهور څخه دا درخواست لرم حسین چې څنګه رئیس جمهور یې چې څنګه زمونږ ملک وطن افغانستان د روسانو د لاس نه د بدبختۍ کنډې ته غورځېدلی چې تا نن بیا د روسانو ته خپل د درخواست او خپل د سوال لاسته وړاندې کړ.
سوری علی جرگے پہ مجھ ڈیر خوشحال ہوئی استاد ربانی اور استاد صاحب پر شامل لی سول ہوئی سول ہوئی ڈیر شخوان بہو کی اور ارمان ارمان بہن ہوئی ارمان بمون پر ہوئی چھ جنڈا دوستم ام پر سوری شامل ہوئی سوری پانی جرگے شامل ہوئی شخوان نکھے
کثیر دوی غواړي چې د تجارت خبرې کوي نیولې د هندوستان سره د بدخشان د ولایت دوا خان د لارې نیولې خپلې لارې نه جوړوي خپل ازادي نه کوي چې دوی د پاکستان سره مقابله کوي. پاکستان اقتصادي لحاظ خو ډېر جګ دی هغوی سره دوی مقابله نه شي کولی. دوی باید وغواړي چې د تاجکستان او د هندوستان سره دوا خان د لارې نه خپل پیغام مونږ ورته ورسوو. هغه ځایونه باید لاره جوړه کړي. زمونږ نوم امان الله او د پلخمري ولایت د سرخ په کوتل د منطقې نه
افغانان کو یونی کلندیز زندانونه په افغانانو ډاکس ولا نه شو ټول ننی والا په دې شو په یوه کې د پاکستان د کرمس ولا په پاکستان کې څور جوړ شو نه شو امریکا انکار ودرول نو وسایت صدا چې غام دي یا غاور وکړه یا غم وکړه ایران ادامون نسته بنده های دی ایران چارواکی ادامون نکیه تا روپوی جنرالی تا پا روپوی پا کسون رانه که دا کم کانون دی
دا اوز پا پاکستان کی تی 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 کمپنی سی دا و این تیار دا خواهم رست ماجر دا پار سوی دا یو کارو بار روز دا کهی دالتا یو کاکر مشر دا دا اوز ماجرین چی دی آغا نلگی پاکستانیان بلا کار کی لگی نو آغا دا مال امیز کزیس دا خواهست دا کمپنی دا کار یا دا سپات کی یا دی خاص ماجر و افغانان و لگی ماجر کارتون مسترستان و منور کری دی کنسلگری تا اوز واسو یا وروای پلانی تاریخ راستی بیا وایسی پو نه تاریخ راستی آغا سی واسی اوز وای رشبت شروع دو وایس کتو کپیو که مثال آغا داخلی او کرپوینی دی آغا نه داخلی و سلام
الو زه محمد اکرم خان ولاخیر زه کتوی که موسیم خبر کم موتا دا پشتو سکر تروه تا کتابونه نه گراغلی هم خاکی شروع شاید تا چیه را کلی کتابونه را تا چی بلونی مشار دا واره چی موتا کتابونه را
زه عبدالباقی د غزنی د ولایت د اجرستان ولسوالۍ د لنګرخیلو د کلي اوسېدونکی یم چې په لمپیران کې د مسافرې شپې ورځې تېروم. زه د افغان دولت څخه دا خواهش لرم چې په ایران کې د مسافرو ژوند ډېر تریخ ده، عسکر هم ونیسي، بیا پیسې رانه واخلي بېرته مو خوشي کړي. نور زه دا هیله کوم چې واړه یم نه، هسې چیټي پیسې راڅخه اخلي. نور د خدای په امان.
اتنام رئیستان دولت که داد جوان میشه محترم افغانان که فیران که ایرانی دیوه اجازه به خول و بچان و سر و بیران پر باده میشه که در این فکر قبر نکی پاکستان زری از کرمیس و اغا اغا بر دورت در باز جور تشتو و ناکه در تولاری سر و در ولاس این افغانان رو هم ختمه شخور و جه خیجالت مدید
دغه لوګار ولایت د درو ولسوالۍ د دښمنو د کلي او شیدونکو موږ سره دلته هیڅ مرسته نه ده شوې. د حکومت نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي، موږ ته باغونه راولېږي، بوټي راولېږي او موږ باید په پټو کې وکړو او هیڅ مرسته موږ سره نه کېږي. وروڼو، موږ دا خواهش ته افغان حکومت نه چې د لوګار ولایت د درو ولسوالۍ ته دغه خلکو کله ټول پروژې خراب شي دي او موږ به پروژې د سره نه جوړ شي.
ما یو شکایت ده چې زادوی راډو کار کوونکو دا هله لرم چې هغه ور شي د نیه ولایت د عمله کومي مدیر او د تصفیه مدیر سه زموږ مکه ده خرڅ کړی ده. موږ زور او هیڅ نه معلومات راکړي نو پیسې پیخلي او موږ تر هغه نه راکړي نه معلومات راکړي دا نه سال وشو په پوله باندې ناشي. زما د زادوی راډو کار کوونکو دا هله ده چې دا زما پیغام ترجیح ته ورسوي.
اوسنی پروگرام ته مستاسو د غومره ټلیفوني پیغامونه را بیل کړیو. ستاسو ځینې نور ټلیفوني پیغامونه مو بل پروگرام ته ساتلی. تاسو چې د پروگرام د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره لري، هر وخت او له هر ځایه زنګ را وهلی سي د خپل ستونزو په باره ته خبرې وکړي. موږ به ستاسو جدي ستونزې له چارواکو سره شریکوو. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره به یو ځل بیا تاسو ته وایم: 0 5 2 3 4 5. شمیره بیا تکراروم: 0 5 3 4 5. ستاسو پیغامونه ته سترګې په لار یو. ښه ژوند ولرئ.
گرزی ملنگان پر زیارتون یو ملند زیم گرزم فغرون تالتان غوارم پزارو پر منتون یو ملند زیم گرزم فغرون گرزم فغرون ستارنگ خوشبو پسے ارک پگل درو ارک پگل درو کے ارک پگل درو کے لٹوں دے پرنگوں ګرځم په غرونو ګرځم په غرونو ستازم خواگا بینم زپشنا لو خڑا کے ستارنگو نخ بینم زکا خوزنگی گم زکا خوزنگی گم دمستنا پا ارو یو ملنگ دزائی تاپ سے کل گرزی تاپ سے کگرزی ملنگان پر زیارتون یو ملند زائن گرزم فغرون تالتان غوارم تالتان غوارم پزارو پر منتون یو ملند زائن گرزم فغرون گرزم فغرون.